وایي چې د ښار په څلورمه حوزه کې د داعشانو پر یو پټنځای عملیات کړي چې پایله کې یې څلور تنه وژلي او اته نورې ژوندې نیولي دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل ښار خوشحال خان مینه کې چاودنې دوه ملکي کسان نن ټپیان کړي دي. د افغانستان لپاره د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکې اداره سیګار وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه کولی شي پر افغانانو خپله برېښنا بند کړي او سلګونه افغان کډوالو نن د اندونیزیا په پلازمینه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ مخې ته اعتراض یا لاریون وکړ.
اسد الله لودینو لاند خبرونه ویل کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
په خوست کې د یووالي په نوم د والیبال پیل شوی سیالۍ نن پای ته ورسېده. د خوست ورزش عامر عزیز ملنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې چې دوه میاشتې مخکې پیل شوی وي د خوست شپږ څلوېښت لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د نوموړي د معلوماتو پر بنسټ د دې سیالیو په پایلوبه کې سینولا او نور احمد لوبډلې ولوبېدلې چې سینولا د سیالۍ لوبډلې په ماتولو سره تلولي خپله کړه. د ښاغلي ملنګ په وینا د دې سیالیو له جوړولو یې هدف د والیبال ورزش وده او د لوبغاړو ترمنځ د یووالي پیدا کول دي. د احمد شاه ابدالي د څلور ورځنیو لوبو په لړ کې مسینک ته بند امیر لوبډلې او عامو لوبډلې د سپینغر لوبډلې په وړاندې لوبېږي. د دې لوبو په دویمه ورځ مسینک لوبډلې په خپله لومړۍ پاڼۍ کې درې سوه اته اتیا منډې جوړې کړې چې په ځواب کې وسته بند امیر لوبډلې توپ وهنه روانه ده. په بله لوبه کې چې د عامو او سپینغر ترمنځ روانه ده، عامو لوبډلې په خپله لومړۍ پاڼۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره سپینغر لوبډلې ته د پنځه سوه اتلس منډو هدف کېښود. عبدالمالک په دې لوبه کې دوه سوه شل منډې جوړې کړې. په ځواب کې و سپینغر لوبډلې توپ وهنه پیل کړې ده. دا څلور ورځنۍ لوبې چې په کندهار کې روانې دي، په لومړۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې بوسته ماتې ورکړه او مسینک هم دویمه لوبه له سپینغر لوبډلې څخه وګټله. په کرکټ کې پاتې کیږو. یو بل نړیوال جام د استرالیا لپاره او یو بل زړه ماتې پایلوبه د نیوزیلند لپاره. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام په پایلوبه کې استرالیا لوبډلې نیوزیلند ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام اتلولي خپله کړه. استرالیا چې تر دې د مخه د پنځوس اوریزو لوبو پنځه نړیوال جامونه ګټلي وو، دا یې لومړی ځل شو چې د شل اوریزو لوبو نړیوال جامې هم وګټه. استرالیا د پچی په ګټلو سره نیوزیلند ته بلنه ورکړه چې توپ وهنه وکړي. نیوزیلند لوبډلې د کپتان کین ویلیمسن د پنځه اتیا منډو په مټ استرالیا ته د یو سلو درې اویا منډو هدف کېښود، چې استرالیا لوبډلې د ډیوډ وارنر او میچل مارش د پنځوسیزو په مټ یاد هدف د لوبې په نولسم اوور کې پوره کړ او د نړیوال جام اتلولي یې وګټله. د پایلوبې غوره لوبغاړی میچل مارش او د نړیوال جام غوره لوبغاړی ډیوډ وارنر شو. د یادونې وړ ده چې دا په تیرو څو کلونو کې د دریم نړیوال جام پایلوبه ده چې نیوزیلند بایلي. نیوزیلند یوازې د ټیسټ سیالیو اتلولي ګټلې ده او په پنځوس اوریز او شل اوریز کرکټ کې لا هم لوبغاړي منتظر دي چې اتلولي وګټي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. راځو د پروګرام دوی مې نیمایي ته پیل په یوې مرکې کو، وروسته بیا د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپور شي. مرکه دا ده چې د یک شنبه پر په افغانستان کې د امریکایي ډالرو قیمت پنځه نوي افغانۍ ته ورسید. دا په تیرو شلو کلونو کې بې ساری نرخ ګڼل کیږي. په همدې ارتباط مو د افغانستان د بانک له پخواني سرپرست مشر ښاغلي خان افضل هډوال سره مرکه کړې. لومړی مې لاغنه پوښتنه کړې ده چې الاتونه یې څه دي په دغه مرکه کې په اقتصادي تاثیراتو همدارنګه د نرخونو په تبادلې او په ګڼو نور مسلو باندې په تفصیل خبرې شوې دي.
افغانۍ خو او یو حقیقت دا دی چې خپل افغانۍ د کم تولید په اساس باندې ولاړه پیسې نه و چې افغانستان خپل داخلي تولید ولري او په هغه د اساس باندې ک نرخ دې ټاکل شوی اوسي. دا افغانستان یو وارداتي مملکت و او د دې لپاره چې اجناس او خدمات په افغانستان کې خلکو ته په داسې قیمت تمام شي چې هغوی توانایي د قدرت ولري یا د اخیستلو توانایي ولري، او د دې ترڅنګ هغه معاشات او هغه امتیازات چې دولت خپل مامورین ته ورکول دا غي سنجش په اساس باندې یو نرخ موږ په هغه وخت کې ټاکلو چې نه څلوي خیا 50 معادل دی کې یو ډالر کېدل. بیا په تدریجي شکل سره چې څومره په افغانستان کې داخلي تولید زیاتېده موږ په هغه شکل باندې افغاني ته حرکت ورکاوه. البته دا نرخ ساتلو لپاره به موږ وخت نا وخت په مارکیټ کې مداخله کوله ترڅو یو مصنوعي تقاضا په بازار کې جوړ کړو او هغه زیاتې پیسې چې په چالش کې دي هغه د بازار نه راټولې کړو. دویمه دا و چې د کم سنجش کم گردش چې د پیسو یا حجم د پیسو چې په بازار کې موجود دي دا د افغانستان د ناخالصو عوایدو په اساس باندې وچته گردش لرو دا او په همدې اساس باندې به څومره رشد او انفلاسیون منځ راته موږ به پیسې نوې پیسې بازار ته عرضه کولې. اوس نو د طالبانو د راتګ سره طبیعي خبره ده چې یو خو خلکو سره ویره پیدا شوله چې په افغانۍ به خپل استحکام او ثبات ونه لري، نو سپیکولیشن یا خپل فرضیه چې ځان سره لرله چا چې لږې پیسې م لرلې هغه یې په قلاره بازار ته عرضه کړې او بازار ته واچولې او په مقابل کې اسهار واخیستل، نو تقاضا افغانۍ ته کمه شوله او بازار ته افغانۍ ډېر راغلله، خلکو ډالر یا کلدار یا هر پیسه چې وه هغه یې اخیستلې. دویمه دا د خپل د خلکو وتل د افغانۍ تقاضا کمه کړه، د اسهارو تقاضا زیاته کړله، خلک وتلل و بیرون تلل چا چې پیسې لرلې هغه یې تبادله کولې. درېمه خپله حکومتداري چې اعتماد او اطمینان خلکو سره واوسي د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه باندې طبیعي ده چې دا چې وروسته پیدا کېږي نه پیدا کېږي موږ او تاسو بحث همدا اوس کوو، خلکو سره دا اعتماد او باور نه و چې څه به کېږي، موږ کوم ثبات طرف ته ځو، دولت ساختارونه بیرته به جوړ شي جوړ به نه شي، دنیا به کومکونه وکړي او بیا نه کې افغانستان به په همدومره وارداتو ولاړ مملکت واوسي که به ونه اوسي، تولید به څومره وي. دا ټول هغه دلایل چې د افغانۍ ارزښت غورځاو. البته یو نقطه چې نهایت مهمه ده هغه دا ده چې په ابتدا ورځو کې افغانۍ ډېر ارزښت د لاسه ورنه کړ، هغه عمده دلیل بلکې اساسي دلیل یې دا و چې بودیجه ځای په ځای ولاړه وه، دولت پیسې نه ورکولې، د هېڅ نه د قراردادیانو پیسې وې نه د مامورینو معاشاتو، نو هېڅ افغانۍ بازار ته نه عرضه کېدله، لږې پیسې وې هغې تقاضا دومره وساتله چې نرخ ثابت وساتل شي. اوس په مرور د زمان چې څومره دولتداري طرف ته خوی قدم اخلي، مخکې ځي معاشات ورکوي خلکو ته، د قراردادونو پیسې ورکوي، عادي او انکشافي بودیجه منځته راځي، نو طبیعي ده چې افغانۍ به بازار ته عرضه
کېږي. تاسو په خپل کاري دوره کې او تر هغه مخکې هم د یو اقتصاد پوه په صفت باندې دغه د پیسو نرخونه حتماً څارل، دغه سي د افغانۍ نرخ کله هم په دې اندازه باندې رالوېدل یو په دغه تیرو شلو کلونو کې که څنګه؟
نه ابدا، په تیرو شلو کلونو کې دې نرخ ته نه راولېدلې. یو دوره کې نوي ته رسېدلې وه چې ډېر محدود وخت دپاره وه، ځکه ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې د افغانۍ نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و.
یعنی اوس د تاسو خبره باندې تکیه، بله زه غواړم ووایم چې یعنی پیسې به خپل هغه واقعي ارزښت او واقعي نرخ هم لري چې د افغانیو دغه د اوس کرا کرا راخکاري په همدې خاطر هم داسې رالوېدلې دي.
د افغانیو واقعي او اساسي نرخ موږ نشو ټاکلی، ځکه موږ کوم تولیدي مملکت نه یو، موږ نرخ د افغانیو چې دی هم په خارجي کومکونو ولاړ نرخ دی. که چېرته موږ حقیقي نرخ ته ځو، حقیقي نرخ خدا دی چې دغومره پیسې چې په چالش کې دي همدغه د افغانستان د اقتصاد تکافو پیسې هم نه دي، نو موږ باید د خلکو د ضرورتونو د رفع کولو لپاره نورې پیسې نشر کړو. نشر بیا په تخنیکي لحاظ چې کې هغومره اقتصادي رشد په دې مملکت کې نشته، په دا اوس نو نه کې زیات نشر چې کې هغه انفلاسیون منځته راوړي او ارزښت یې
غورځېږي.
چې ولویږي
اوس د افغانستان بانک کوم چارواکي چې دي دوی دغه بانکي سیاست دغه پولیس سیاست خې خواته وړی دی که څنګه؟ ځکه دوی هر ورځ اعلانونه کوي چې په بهرنیو اسعارو باندې راکړه ورکړه بنده کړه، یعنی تر ډیره پورې بندیزونه دوی خپل هم لګولي دي، محدودې کړي دي. دغه سیاستونه فکر کوي افغانستان سمې خواته بیایي له بانکي لحاظه که څنګه؟
جناب ستانګزای صاحب، د سیدی چې دولت باید په دې حق لري روخانه سیاست ولري، هغه دا چې مونږ آزاد بازار اقتصادي نظام د مملکت د پاره منل دي. په آزاد بازار کې خصوصي سکتور لرو، په آزاد بازار کې خارجي بانکونو څنګه دي، په آزاد بازار کې دولت هم من هيسي یو خدمتګزار دی او برخي چې کولی شي خدمات ایرایه کی، دا مون قبول کړی دي. او په آزاد بازار کې اسهار آزاد وي، فقط دومره دلته یو شی چې دوی په ما په مخکم بحث کړو او دوستان سره اوس ستاسو د رادیو د لارې وایم، هغه دا دی چې دلته ډیر نازک تار دی د تحقیک پاړه هغه دا چې هغه به دوه کې مو چې نه پوهیږم ولې نه دی کړی. هغه دا دی یو نرخ گزاری د اجناس او د قیمتونو دا یو خپل فزیکی لحاظ انجام د معاملې یا د پیسې تادیه ده. تادیات مونږ آزاد بازار لرو، تادیات بندول نه شي. که تادیات بند کی مالی نظام ټول سقوط کوي. که د اسعارو تادیات بند کی ځکه 90% 95% پورې زمونږ بانکی نظام په اسعارو ولاړ دی، مونږ په ډالرو تکیه مملکت یو. که ته مطلق بند کی نو خود خلکو ډیپوزیټ یا خلکو امانات چې بانکو کې دي خو په 90% 95% په ډالرو دي، ابا څنګه ورکې؟ یعنی په افغانۍ کې به بیرته ورکې ورته څوک پیسې غواړي؟ خکوې چې افغانۍ دی ورکې، افغانۍ به ورکې. خود ته به بحث دار دي چې په کم نرخ باندې، په هغه نرخ چې بانکي مرکزی روزمره ټاکي، که په هغه نرخ چې تجارتي بانک ټاکي، که په هغه نرخ ورکې چې بانکي مرکزی ټاکي. خو په دې کې مشتری ډیر تاوان کوي، ځکه دا څلور ځای په اسعارو کې د اسعارو په تبادله کې تاوان کوي. یو دا دی چې بانکي مرکزی یو نرخ دی چې کله دا پیسې په حساب کې ږدي هغوی به په یو نرخ باندې اړي، بیا چې بیرته د بازار نه اخلي د بانک نه اخلي په بل نرخ باندې.
اوس هم دغسې شکایتونه وو چې بانک وبښي چې بانک نوي ټاکلی و نرخ، مګر په معمولا دغه تادیات چې کېدل دا په 80 او 90 کې حسابېدل، یعنی خلکو به ډېرې پیسې.
دا ډېر غټ تفاوت دی. ګورئ د دې تاوان چا ته ځي اخر کې؟ خبره دا ده چې دا خو ته د داخل مارکیټ دپاره بیا بحث کې، بیا خارج دپاره چې یو تاجر پیسې لیږي هلته به بیا څنګه کېږي؟ هلته خو بیا افغانۍ نه چلیږي، هلته خو به ډالر ورکوي، ورته بیا به تبادله کوي. دا به دریم ځل شي. نو د دې درې واړو څلورو ځلو باندې اسعارو تبادله چې کیږي، د دې قیمت د دې تفاوت اخر کې چا ته ځي؟ اخر کې مستهلک ته ځي، عام خلکو ته ځي، همدا مامور ته ځي، همدا عام افغانانو ته ځي.
بله، په همدې مسله غواړم وپوښتم ښاغلی هډوال، دغسې چې نرخونه د ډالرو یا د نورو بهرنیو اسعارو چې طبعا ډالرې په سر کې دي، د چا خبره آسماني کیږي او اوج ته رسیږي، هغه مستقیم تاثیر څه دی؟ فکر کوي چې نرخونه هم د موادو ورسره جیګ ځي که څنګه؟
بالکل، قیمتونه لوړیږي، اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري. خلک داغې بیا قدرت د توانایي چې موږ وویل په همدې دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله، بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لویږي. بیا د دې تر څنګ چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپله د دولت د بودیجوي کمبودي زیاتیږي، هغه بجټ ډیفیسټ سي، ځکه زیاتیږي چې پیسو ارزښت خولیږي. څومره جنس او خدمات چې دوی غواړي راونیسي په هغه اندازه پیسې بیا نه لري، بیا مجبور دي چې ډیر نشر وکړي. په ډیر نشر کې مونږ د اصلي اقتصادي اصول نه یا د پولیس سیاست نه وځو، چې د پولیس سیاست نه ووتلې پیسې ارزښت ولېږي، خلک په اعتماد د لاسه ورکوي او قیمتونه لوړ ځي، ځکه هغه قیمتونه بیا بازار کې نه پاتې کیږي. نو په داسې بیا په داسې ځای کې چې افغانستان ډېر ابتدایي مالی نظام کې قدم ایښی و، مونږ یو څو ستنې د مالی نظام جوړې کړې وې چې هغه باید نور انکشاف کړی و چې متاسفانه ونه شو. په دغه مرحله کې مونږ د اوس په دې اوسنۍ اوس چې مونږ تاسو بحث کوو، مونږ په دوه ځایونو کې سره ولاړ یو. یا دا د خدای ناخواسته چې مطلق به مونږ سقوط کوو، او یا دا دی چې مونږ به دې ته نجات ورکوو. د نجات دپاره مونږ باید ډېر محتاطانه لارې د تصامیم ونیسو، پولیس سیاست سره باید ډېر حساس واوسو. او هغه دا دی چې په دې وخت کې که مونږ نرخ د تبادلې د اسعارو په زور نشو ټاکلی، بدیلې لارې باید وسنجو. بدیلې لارې چی دي؟ دولت کولی شي په دې وخت کې د اسناد بادار نه چې هلته یو پروسه موجوده وه پخوا، د هغه نه استفاده وکړي. دولت کولی شي چې په نغدو پیسو دپاره ثانوي بازار جوړ کړي، په او هغه بازار مونږ لرو. یعنی مونږ د پیسو بازار ګرچه وړوکی دی، ګرچه سنتي دی، ګرچه ډېر انکشاف یې نه دی کړی، د سرای شهزاده همدارنګه په نورو مرکزي ولایتونو کې مونږ د پیسو بازارونه لرو. د دې دپاره فقط دا دی چې مونږ وسیله د تجارت او میکانیزم او چوکاټ چې تجارت په خلکو کړی شي، او دا په مرور د زمان سره بیا د هغه لیلام د اثارو شي به مونږ کاوه دغه جایگزین شي یا دغه ځایناستی شي. تر هغې پورې مونږ باید په دې د دې نه استفاده وکړو. او دا هغه شی دی چې بازار به شوک نه ویني، اقتصادي شوک به نه ویني. که اقتصادي شوک ونیو بیا به هغه شی چې مونږ به جبیره ونه شو کړلی.
تاسو په وخت کې په اونۍ کې څومره واره پیسې سرای ته ورکول کېدی؟ یعنی عام بازار کې پلورل کېدلی ډالر چې دغه نرخم ثابت ساتلی و؟
په هفته کې به دوه ځل لیلام کېده. دا لیلام په اساس د ضرورت کېده. کله به چې ضرورت نه و بیا هم نه کې ضرورت چې شي ضرورت بیا بحث خوانی تیر بحث دو. ضرورت دا دی چه دولت مونگ با خپل محاسبه لرله چه دولت په دې هفته کې څومره بودیجه مصرفی څومره قراردادیم ته پیسې ورکي او مونږ په خزانه کې څومره پیسې لرو او په عین وخت کې نرخ د انفلاسیون څومره دی په هماغه اندازه به بیا مونږ لیدو چې په خزانه تور مثال عامیانه چې ویم دولت دې هفته کې 100 میلیون افغانۍ ته ضرورت لري مونږ په خزانه کې 100 میلیون لرو نو 80 میلیون کمبود لرو 80 میلیون به مونږ په عین وخت کې د نوي نشر اجازه نه لرو چې نوي نشر اجازه نه لرو 80 میلیون کمبود به مونږ دا کو چې ډالر به بازار ته ارزښت او اتیا میلیونه بم د افغانۍ د بازار نه راټول کړي تاسو د دولت تادیات پوره کړئ شو بیا دا تادیات په دوه درې قسمه کېدل چې یو تصفیوي د هغه قراردادیانو سره و چې مثلا قراردادي په خپل حساب ورکړ ورته چې ماته په دې حساب کې پیسې راکا دویم به دا فزیکي لحاظه به مونږ پیسې په بازار ته وړاندې کړي چې ډالر افغانۍ راټول کړو ډالر خلکو ته ورکړي شو دا دوه دریمه خپل د بانکونو ترمنځ د تصفیوي حسابونه چې د وزارت مالی نه هغوی ته انتقالېدل دا هغه لارې او میکانیزم وي چې لیلام به پې کېده اوس خو مشکل دا دی که دوی وم غواړي لیلام ځکه نشي کولی چې اسعارو ته لاسرسی نشته زمونږ ذخیره خو اوس کنګل شوې ده دا خو هغه ذخیرې نه دا کار کېده او نورو دولتي د عوایدو نه خویدو نشي کولی ځکه خو د دولت پیسې دي سبا چې هغوی غواړي بېرته باید تادیه کړی شي ورته
سمه فقط آخر کې دا پوښتنه کوم چې په همدغې 15 چې پیسې کله ورسېدې ډېرو خلکو په دې خواله رسنیو وویل چې البته دوی وړاندوینې کولې خلک په تشویش کې وو چې ممکن له سلو واوړي یا تر یو نیم سلو ورسېږي آخوا ته زموږ دوه ګاونډیان په پاکستان کې مثلا یو ډالر 115 روپۍ کې شاوخوا او په ایران کې بیا خو هلته بیخي نرخ زیات دی تقریبا 28,000 تومانه کېږي یو ډالر نو فکر کوئ که همدغه سې روان وي څومره وخت به ونیسي چې موږ دغو دوو هیوادو ته ورسېږو آیا داسې وړاندوینه کېږي چې وبه رسېږو دغسې یو حالت ته چې اوس هغوی دي
هغه امکان نه لري مګر په جز د دې نه چې یو حالت کېدلی شي مونږ په لکه مخکې ما چې ویلې څومره چلش چې او دا خوشبختانه په افغانستان کې څومره پیسې په چلش کې دي دا د یو اقتصادي فورمول په اساس باندې د پولي سیاست په اساس باندې نشر شوي دي بې کنټروله پیسې نشر نه دي شوي نو پیسې د بازار د ارزې او تقاضې په اساس باندې نشر شوي دي اوس که په دې مرحله کې چې حکومت یا طالبان د خپل ډېر مشکلاتو ترڅنګ اقتصادي مشکلې غټ دي او پیسې هم کنګل شوي لاسرسی نه لري که دوی چېرته دې ترجو وکړي چې نوې پیسې چاپ کړي او په چاپ کې پولي سیاست په نظر کې ونه نیول شي په هغه وخت کې به بیا دا پیسې همدغه نرخ د تبادلې به لویږي او بیا به ډېر خرابې طرف ته ځي اما دغه نه ترڅو چې نوې پیسې دوی نشر نه کړي او په همدې حد کې وساتي زه ډېر تشویش نه لرم چې نرخ د تبادلې به ډېر خراب شي یعنې خلاصه که دولت پولي سیاست په هماغه شکل باندې ادامه ورکي ورته او هغه فورمولونه په نظر کې وسیتي نرخ د تبادلې نه خرابیږي اما که دولت خپل مصارف وغم وخوري او خپل مصارف بیا د نوي پیسو د نشر نه پوره کوي چې ملت به تاوان ورکي په هغه وخت کې به هم نرخ د افغانۍ نه تنه د دینه چې تاسو ویل کېده شي د نه زیات خراب شي بلکې تاوان به خپل به عام ملت ورکي او افغانۍ به خپل ارزښت له لاسه ورکي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خوخه خدای کې د کورنۍ
دا څه کس وی چې هم زما خوخوي هم زما د کورنۍ خوخوي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل میارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي
بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخه ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خوښه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
روزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېره سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم، د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، که نه د حقیقت نه نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکو صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبور یم، دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده، دا خټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانیان استو، مګه ما ژوند دو نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دو نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دی موږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی تبا کیږي، د جلیم زکه تبا کیږي.
د پکتیا اوسیدونکو جمیله د خپل خور کی سره تکوي چې هغه خبره نه و خو پلار ګول ورکړ او دی وځوان په نوم یکړه. جمیله وایي خورې خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
ما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کنه مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. مونږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلۍ باندې ډېر وي، نو بېلېدا هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واکې د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دې نه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه دغې هیلې یې ورته پاین ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې، او هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دي داسې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي پلانی خپل زوی ته واده وک زمبې خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خدا خپل دولت خېګن د پاردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د زهنی لیازه هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازه چې دا ورته برابر دی او کنه ورسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خودو به هم هغه مسولیت په غاړه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو مسولیت ګړي مور خپل چې زمې د اولاد ته واده وکم یې ځنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شانایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي په کار د پدې برخه کې لځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږه مقابل لوري بخې درکونه هغه کجنې یا لکوي مثال هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه او مونږ عموماً هغه په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو. زه به دغه پرېدم او مثال که وخت راشي که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې واده وکړي.
دیني عالم مولوي حنیفي وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي خو که د دوی خوخه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته چې لخ سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله هلکان د ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کړو یا یوه نجلۍ نه غواړي ته هلک سره واده وکړي دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا دې یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري نیک او صالحه او بافکر اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوخه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي په همدې اړه مولا ارواپو مصطفی او مرخیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټه کی کنا کورنۍ ورته وټه کی.
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبوری دي د هماغه رسم او رواج غیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین څه هلک او څه جلی.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلی د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دی وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دی هڅه نه کوي د بل کس ذاتی او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بل مهمه موضوع دی بل درکول دی او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دی کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب یو خبره دام کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي. مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي. په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درکولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دی. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تانې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.